د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا دی رادیو ده. نن د اتوار ورځ د کال 2022 جولای د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنیمې, افغانستان کې اته, او په واشنگتن ډي سي کې د خالي ورځ د شپې یو لسنې مې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځار شو کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی, د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ملکی ادارو نه غوښتلی چې ولې یې د یو قانوني حکومت ناباورۍ په ووټ ختم کړ او بدمعاشانو ته یې د ملک واک ورک. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دوحه کې د دوه ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړي چې په ترس کې به یې 3.5 بلین ډالر د افغانستان مرکزی بانک ته اړایي. او د یوکرين په لویدیز خار دونباس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت زده شوه چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسیچنس کې هوایی بمبار زیات کړي. استاد د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ملکی ادارو نه غوښتلی چې ولې یې د یو قانوني حکومت د ناباورۍ په ووټ ختم کړ او بدمعاشانو ته یې د ملک واک ورک. نوموړي د وینا په اسلام آباد کې د خپل ګوند تحریک انصاف د پلویانو درنې جلسې ته د وینا په وخت کړي. دا جلسه د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د واکمنه مسلم لیگ نون ګوند پر ضد تیر شپه ترسره شوې ده. خپل وینا کې د خپل مخکنی احتجاج ته په اشاره باندې د ویل چې د پرلر لپاره یې احتجاج لارا زکه غوړه نکړه چې په هیګي په ګنډ شمیر خلک به د شپې دغه ته ورغلی وي او بیا به یې د پولیسو سره وخل ټکول شوی وو. دغه لاریون د مای میاشت کې کېدونکي وو چې سمدستي یې نوموړي د ختمون اعلان وکړ. د په موجوده واکمنو باندې تور پورې کړ چې په هیواد کې دوی هیڅ ګټه تاوان نه لري ځکه چې خپل غلا کړی شوی اساسي یې بهر هیوادونو کې اخودی دي. عمران خان زیاته کړه چې د هیواد کرنسی که پورته زی او کوملکی حالات خرابېږي دوی هیڅ پروا نه کوي ځکه چې دوی نه دلته اوسېږي او نه دلته هغوی مرک وخی. د تور پورې کو چې موجوده واکمنو د احتساب ادارې په قانونونو کې بدلون په لار د اربونو ډالرو د کرپشن مقدمه ختمی کړې دي. د یو ځل بیا تور پورې کو چې نه د امریکا سازش منلې او نه به دغه کرپټ خلک د ملک واکمنۍ ته پرېږدي. د حکومت لخوا دینی وکو ته کوم بیان مخې ته نه دی راغلی, خو د واکمنو ګوندونو ائتلاف د مسلم لیگ او پیپلز ګوند مشرانو بیا بیا ویلي چې د تیر حکومت آی ایم ایف سره په غلطو شرایطو شو لوزنامو لوجې په هیواد کې ګراني راغلی او د ډالر په مقابل کې روپۍ بیا ښکته تللې ده. سیړنکارو لخوا دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې د تحریک انصاف حکومت په جوړولو کې هم د ملک استخباراتي ادارو ته ګوتې نیول کېدې او اوس هم دې وینا کې عمران خان د ملک د ادارو نه غوښتلی چې ولې یې دغه خلق واک ترا وستی. خو پوز بیا بیا په ملکی سیاست کې د مداخلت راپورونه رد کړی دي. د پاکستان د سړنې وی ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی راپور کې 13 ورځې ویل شوی د جون په میاشت کې په هیواد کې ترخګر بریدونو کې د مرګ جوړ له پښمیره کې 15% اضافه راغلی. دوی وایي چې د مې میاشتې په مقابله کې د جون په میاشت کې ترخګر شپږ ډیر شملي کړي چې پکې د 12 امنیتي اسکرو په ګډون شپږ ډیر کسان وجل شوی دي. راپور وایي چې د مې په میاشت کې ترخګر په هیواد کې 9 بریدونو ترسره کړي وو چې پکې شل تنان وجل شوی وو. راپور وایي چې تحریک طالبان ډلې د دې بریدونو ذمہواری نه دی منلې, خو د یاد ډلې سره د دزبندۍ باوجود په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د جون په میاشت کې د شوو حملو شمیره د روان کال لومړۍ 3 میاشتو کې د شوو حملو نه هم زیاته ده. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دوحه کې د 2 ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړي چې په ترس کې به یې 3.5 ارب ډالر د افغانستان مرکزی بانک ته اړول کیږي. په بیان کې ویل شوی چې امریکا دا ګام د افغانستان د ولس په مفاد کې پورته کوي چې ورسره به د افغانستان په مرکزی بانک د نړیوالو اعتماد هم پیدا شي. امریکا د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د افغانستان د 9 بلین ډالرو نه زیاتې پیسې کنګل کړي چې اوس یې څه برخه بیرته د افغانستان بانک ته د پانګې د پاره ورکړی کیږي. د خارجه وزارت بیان وایي چې په ناسته کې د امریکا د پلاوی مرکزی نقطه د طالبانو لخوا په افغانو خزو او جنکو د سیوا کېدونکو بندیزونو وا او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې جنکۍ د بیرته زده کړو ته پریښودل شي او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړی شي. د 10 میاشتو نه زیات وخت وشو چې سکولونه مکتبونه د جنکو پر مخ تړلې شوي او خزو ته د کار کولو او بغیر د محرم نه د کوره بهر وتلو سره سره یوازې د سفر کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. بلخو د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار هم د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د جنکو د تعلیم مسله د زر تر زر حل کړي، ګنې ډېر کورنۍ به دې ته مجبور شي چې خپل هیواد پرېږدي. بیان کې ویلې شوې دي چې طالبانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې چې د افغانستان خاوره به هیڅ چاته د استعمالولو اجازه ورنکړي چې بل هیواد ته ترې خطر پېښ شي. د بیان تر مخه امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده، داعش، خراسان او نورو ترهګرو ډلو په موجودګۍ باندې هم اندېښنه څرګند کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې غوښتل یې د دوها غونډې ته ورنشي، خو بیا یې وګڼل چې د طالبانو سره اړیکې ساتل مهمې دي چې د کومکونو په اړه خبر وي. هغې د امریکا د بشري حقونو د څانګې د استازي د بیان مننه وکړه چې طالبانو ته یې په مضبوطو ټکو کې ښکاره کړې چې څومره طالبان د ښځو او نورو لږکیو ډلو حقونه عمل کوي، هم دومره دوی نړۍ ته د نږدې کېدلو، کورنۍ او مشروعیت اخستلو او د حالاتو د سمولو په ځای ځان نور لري کوي. د اوکراین په لویدیز خار دونباس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت تیزه شوې چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسیچنس کې هوایی بمباری زیاته کړي، او یوکراین منلي چې ځواکونه یې لیسیچنس خار کې تر سخت بمباری لاندې دي، خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبره یې رد کړې ده. د یوکراین په صنعتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیسک خار 13 میاشت ونیو، په لوهانس خار کې د یوکراینی ځواکونو په لاس کې ورسته پاتې خار لیسیچنس کم د خالی په ورځ باندې د روسي ځواکونو تر بمبار لاندې کړي. راپورونه وایي کله چې روس ته پایتخت کې یې په نیولو کې ناکامه شو، له هغې وروسته یې سنتی سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمې ته نه نباسي. روس داوا کړی دا چې ځواکونه یې لیسیچنس خار ته ننوتی او دغه سیمه یې تر خپل ولقې لاندې راوستي. پر ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي روسي پوځیان ګرځي او د سوویت یا شوروي بیرغ یې پر ودانیو لګولې. د رویټرز خبری ایجنسۍ د خبر له مخې روسي رسنیو د لوهانسک عسکرو ویډیوګانې خپرې کړي چې د لیسیچنس خار په کوڅو کې یې بیرغونه پورته کړي او خوشاله یې کوي. خو د یوکراین د ملي ګارد وایان راسلن مورزیچک د یوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي دي چې خار د یوکراین په لاس کې دی. د خارکیف خار مشر اولیګ سینیګوف وایي چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې پر دوو سیمو ازهم او چوګیو کې د توپونو په ډزو سلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سلوویانسک خار کې یو اني شاهد فرانس پریس خبري ادارې ته ویلي چې د روسي راکټونو په برید کې د عامو خلکو د استوګنې ځایونه هم په نښه شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن رادیو د وایس اف امریکا دی رادیو سره نه نیم ساته خبری خبرونه تقویږي. د نیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د ناباوري تحریک د لاندې د واک لري کړی شوی پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په ملکی ادارو باندې غږ کړي چې د یو بهرنی سازش د لاندې په خلکو ورته پلی شوی د غلو حکومت نه هیواد بچ کړي، ګنی داسې نه چې وخت تیر شي او بیا هیڅ نه کیږي. په دغه حق لبانی د اسلام آباد څخه د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په طاقتور پوز او عدلیه غږ کړی چې د بارانی سازش د لاندې په خلکو ورته پلې د غلو حکومت نه هیواد بچ کړي او داسې نه چې وخت تیر شي او بیا هیڅ نه کیږي. د خالی په ماسخوتن اسلام آباد کې د ګرانۍ پر ضد جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د پنجاب راتلونکي انتخابات حکومت صرف تر غلو سره ګټل شي، پولیس دوی سره نه دي، البته امپایر دوی سره دي، خو د امپایر باوجود به بیا هم مونږ دې غلو ته ماتې ورکوو. عمران خان د هیواد موجوده اقتصادي ستونزو او ګرانۍ ذمہوار اتحادي حکومت وګرځولو او د هیواد ادارو نه پوښتنه وکړه چې څنګه یې غلو په خلکو ورته پلی دي، او زیاته کړه چې عدلیه او نیوټرلز به الله تعالی د دې هر څه ځواب ورکوي. بل لور ته د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلی چې عمران خان د خپل ځان پر ضد په خپل جلسې کوي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې رانا ثناء الله ویل
آئی ایم ایف کے پاس خاص کون گیا تھا؟ ہم گئے تھے یا یہ گئے تھے؟ آئی ایم ایف سے جو اتنا
دا عمران خان حکومت نړیوال مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سره لوزنامه کړی و او په دې عمل نه کولو لوجه پاکستان نن د اقتصادي ستونزو او ګرانۍ سره مخامخ دی. د یو پښتنې په ځواب کې رانا سنولہ وویل چې عمران خان ته خپل معاملات ټیکول پکار دي او هیواد کې د بغاوت او بے ثباتۍ خورولو نه ورته ډډه کول پکار دي. بلخوا ځایي میډیا کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د کورودانې بشرا بیبي یو مبینه آډیو لیک شوی دا چې پکې نوموړی د عمران خان د ډیجیټل میډیا فوکل پرسن ډاکټر ارسلان خالد ته د مخالفینو پر ضد بیانیه جوړولو او دوی غدار ثابتولو مهم چلولو هدایات ورکوي. په مبینه آډیو کې اوریدل کیږي چې بشرا بیبي ډاکټر ارسلان ته وایي چې تاسو به په ټولنیزو رسنیو د امریکي والا چارواکي مبینه سازشي خط معامله هم اوچتوي چې دا خط صحیح دی او دا هر څه به غداری سره تړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
پاکستان کې د ګرانۍ شرا 21.32% لوړ شوې ده او د شماریاتو ادارې تر مخه هیواد کې ګرانۍ د تیرو 14 کالو ریکارډ مات کړی دی. تیر د تحریک انصاف په حکومت کې د ګرانۍ شرا 14.6% و، خو روان کال د مئی په مقابله کې د جون په میاشت کې ګرانۍ 6.34% سیوا شوې. د ماشي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې په داسې ډګر ولاړ دی چې نخکاری په ګرانۍ باندې قابو راولي. په دغه حقله د پیښور څخه د ډیورډ خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د شماریاتو ادارې میاشتنی ریپورت تر مخې روان کال د جون په میاشت کې د بجلی او ترانسپورت په شوبو کې په ترتیب سره 2.25% سیوا والی راغلی. دغه ډول د خوراک څخه د شیانو نرخونه کابو 6.5% زیات شوی دی. د اسلامي کالج په هنتون د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر بشیر احمد وای پاکستان د امروزه ضرورت مهم سیزونه لکه پېټرول، خوراکي تیل، خام مالونه او مشینري د بهر هیوادونو نه اکسپورت کوي. ډیوه ته وایي د ډالر نرخ په پورته تلو سره له دغه شیانو نرخونه ډیر په بره لاړ شي او په ترس کې د ضرورت سامانونو نرخونه سیوا شي. دا شماریاتو ادارې ریپورت تر مخې تیر د جون په میاشت کې په خارجو سیمو کې ګرانی 6.19% او په کلیوالو سیمو کې 6.5% سیوا شوې ده. حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرول ترڅنګ د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي. د کوم اغیز په پاکستان کې هم په خوراکي شیانو پریوتې دي ځکه چې پاکستان هم د خوراک څخه زیاتره سیزونه د بهر هیوادونو نه راغواړي او دغه شان د ډالر په مقابل کې پاکستانی روپۍ قیمت هم راکم شوی. حکومت وایي دغه ډول د روس او یوکرین ترمنځ روانې جګړې له امله هم په نرخونو اثرات پریوتې دي. په معاشي چارو نظر لرونکي خبریال محمد فهیم وایي د ګرانۍ په سیوا کېدو کې یو غټ علت د حکومت او په ځانګړې توګه د ضلعي انتظامیو ناکامي هم ده ځکه چې دغه افسران د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو په غوره ډول سره څارنه نه کوي او په داسې حالت کې بیا دوکانداران د خپل ځان نه نرخونه سیوا کړي او بوج په عام اولس پریوزي.
نه تاسو سره د غوښې سر کنفرم ریټ شته، نه د پیغو شته، نه د چرګې غوښې شته، نه د دالونو شته، نه د اوړو شته، روزانه نوی ریټي، نه د سبزیانو شته، نه د فروټو شته او د دې ټوله ناکامي چې ده د بیم دا په ضلع انتظامیه راځي. دغه ډپټي کمشنر ځان انتهایی مضبوط کړی دی، ټول عرصه خپل لاس کې اغستی دي چې موږ د ضلع باچا جوړ شو او حکومت هم دغې نه تپوس نه کوي ځکه حکومت دغې ګناه کې دغې ناکامۍ کې د برابر شراکت داره ده.
د معاشي چارو کارپوهان وایي په هیواد کې د پېټرولو نرخونه پر لپسې حد نه سیوا کېدو له کبله ګرانی ډیره سیوا شوې ده او په تیرو نږدو څلوېښت ورځو کې د پېټرولو قیمتونه کابو 100 روپۍ پورې سیوا شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ یو لیټر پېټرول 14.50 روپۍ او ډیزل 14.23 روپۍ ګران شوې دي. د کوم سره یو لیټر پېټرول 278.40 روپۍ، ډیزل 268.50 روپۍ ته رسیدلی دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د سړنۍ یو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د جون په میاشتہ کې په هیواد کې د ترخګر بریدونو لکبل د مرګ جوبلو پښمیره کې 15% اضافه راغلی ده. په دغه ډول ویډیو خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
اسلام آباد کې قائم د خپلواکا تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی تازه شمیرو کې ویلي شوی چې د تیر جون په میاشت کې د ترهګرو په بریدونو کې کسه هم 10% کمې راغلي. خو دغه حمله د لاسه په مرګ جوبله کې 15% اضافه لیدل شوې ده. د رپورت تر مخه د مئی کال 2022 په مقابله کې د جون په میاشت کې ترهګرو شپږ ویش حمله کړې چې پکې د 12 امنیتي لکارو په ګډون شپږ دیرش تنان وجل شوی. رپورت زیاتوي کال 2022 د مئی په میاشت کې ترهګرو په ټول هیواد کې یو کم دیرش بریدونه کړی وو چې پکې شل تنان وجل شوی وو. رپورت مخکې وایي تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو پلا په غاړه نه ده اغستې. خو وایي د ټي ټي پی لخوا د ډزبندۍ باوجود په خیبر پختونخوا او په خوانی قبایلي سیمو کې د جون په میاشت کې د ترهګرو د حملو شمیره د روان کال لومړۍ درې میاشتو کې د شوو حملو نه زیاته ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورٹی سٹڈیز کارمن عبد الله خان وایس اف امریکا ڈیوا توای ٹی ٹی پی د دې حملو پلان نه دا منلی او دا خای چې دغلته د ٹی ٹی پی نه علاوه حافظ ګل بادر او داعش ډله هم فعال ده.
لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی وہ سگنیفیکینس نہیں رہی جو سمجھی جا رہی تھی کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو امن آ جائے گا.
هغه وایي د ٹی ٹی پی سره د پاکستان د حکومت خبرې روانې وي. خو دا حمله یو خبره واضح کوي چې په دغه سیمه کې د ٹی ٹی پی هغه اهمیت نه دی پاتې شوی کم چې ګڼل کېدل. دا ویل کېدل که د ٹی ٹی پی سره امن لوزنامه وشي نو دې سره به په سیمه کې مستقل امن راشي. خو دا حمله ښایي چې اوس په تشدد باندې یوازې د ٹی ٹی پی اجاره داری نه ده پاتې او دغلته نورې ډلې هم موجودیت او فعالیت لري. که څه هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 13 اکتوبر میاشتې راهسې د افغان طالبانو په منځګړتوب امن خبرې روانې دي او ٹی ٹی پی د دوه میاشتې تو جنگ بندی هم اعلان کړی ده. خو په پارلیمان کې سیاست مداران او د پیښور آرمی پبلک سکول د وجل شو طالب علمان والدین په دې خبرو اعتراضونه کوي او وای باید چې پارلیمان او دوی په باور کې واغستل شي. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل دې تازه رپورت کې لیکلي دا حمله په ګوته کوي چې په پښتونخوا او په خوانی قبایلي سیمو کې ریاست مخالف تر هغه عملیاتو باندې دزبندې کم د پام وړ اثر نه دی کړی او دا واضح کوي چې دغلته د تشدد موار یوازې ٹی ٹی پی نه ده. په پخوانی قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د تشدد پر رجحان نظر لرونکي د غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر سیړنکار منصور مسعود خان وایس اف امریکا ډیوا ته وای شمیرې خای چې دا ځل د تشدد 90% پیخه په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی. که څه هم څوک نه وای چې دا حمله څوک کوي
ممکن کوم فورسز دی او کوم غا کیږي خبره کیږي دا د چدا د ګلبدر ګروپ چدای د نارت وزیرستان دا
شمالی وزیرستان کے لتی رسمودی راہسے په هدفی بریدونو کې هم اضافه راغلی ده او پروان کال کې شاوخوا دیرش تنان په ورته ډول د هدفی بریدونو ښکار ګرځېدلې دي. په دغه هدف بریدونو کې هم دا اکثر ذمہواری چا نه دا قبول کړي. ارشد حسین وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
امریکا د افغانستان د کنګل شو پیسو نږدې دریمه برخه بیرته د افغانستان بانک ته ورکوي. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوو. امریکا د افغانستان د کنګل شو پیسو نږدې دریمه برخه بیرته د افغانستان بانک ته ورکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوې دي چې په دوحه کې د دوه ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړی دی چې په ترس کې یې $3.5 بلین د افغانستان مرکزی بانک ته اړول کیږي. په بیان کې ویل شوې دي چې امریکا دا ګام د افغانستان د ولس په مفادو کې پورته کوي چې ورسره به د افغانستان په مرکزی بانک د نړیوالو اعتماد هم پیدا شي. امریکا د طالبانو په زور د واکنیولو وروسته د افغانستان د $9 بلین نه زیاتې پیسې کنګل کړي چې اوس یې څه برخه بیرته د افغانستان بانک ته د پنګې د پار ورکول کیږي. د خارجه وزارت بیان وایي چې په ناسته کې د امریکا د پلاوی مرکزی نقطه د طالبانو لخوا په افغانانو خزو او جینکو د سیوا کېدونکو بندیزونو وا او زیاته یې کړه چې امریکا د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې جینکۍ د بیرته زده کړو ته پرې خودل شي او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. د لسو میاشتو نه زیات وخت وشو چې سکولونه مکتبونه د جینکو په مخ تړل شوي او خزو ته د کار کولو او بغیر د محرم نه د کوره بهر وتلو سره سره یوازې د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي. سیلونکو د طالبانو د پریکړو ته نه یوازې د بشري حقوقو پامالي وایي بلکې پښتنه راپورته کوي چې د هغه لکونو کندو افغانانو خزو بس کیږي چې په کور کې محرم نه لري. بیان کې ویل شوې دي چې طالبانو خپل ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به هیڅ چاته د استعمالولو اجازه ورنکړي چې بل هوا تاتري خطر پیښ شي. د بیان تر مخه امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده دایښ خراسان او نورو ترخګرو ډلو په موجودګۍ باندې اندېښنه څرګند کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي چې غوښتل یې د دوحه غونډې ته ورنشي خو بیا یې وګڼل چې د طالبانو سره اړیکې ساتل مهمه دي چې د کومکونو په اړه خبر وي. هغه وای هر وخت یاره ده چې څو وخت کابل وغواړي د خزو جنکو د حقونو په باره کې ګامونه واخلي دا به د طالبانو سره په رابطه کې وي. هغه لی اميري لیکلي دي چې د اونۍ مې د پلاوی په مشرۍ د طالبانو لړپولو چارواکو سره خبري کړي چې پکې د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متفقی هم ګډون کاوه. هغه د امریکا د بشري حقوقو د څانګې د استاد د بیان مننه وکړه چې طالبانو ته یې په مضبوطو ټکو کې ښکاره کړي چې څومره طالبان د خزو او نورو لګکې او ډلو حقونه پامال کوي. همدومره دوی نړۍ ته د نږدې کېدلو کورنۍ مشروعیت اخستلو او د حالاتو د سمولو په ځای ځان نور لري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه مشر ریچارډ بینټ د افغانستان په حق له یو بیړنۍ غونډه را بللې و او ورته په خپل وینا کې ویلي چې د افغانانو خزو جنکو حقونه د پخو لاندې کول به دغه هیواد د پاره به د اغیزې ولري. بل خو د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار هم د طالبانو نغښتنه کړې ده چې د جنکو د تعلیم مسله د زر تر زر حل کړي ګنې ډېر کورنۍ به دې ته مجبور شي چې خپل هیواد پرېږدي. د اوکرين په لویدیز خار دونباس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت یې زشوې چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسی چینسک کې هوایی بمباری زیاته کړي. یوکرين دا منلی چې ځواکونه یې لیسی چینسک خار کې تر سخت بمباری لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبره یې رد کړې ده. د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د اوکرين په سنتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیتسک ښار تیر میاشت ونیو، په لوهانسک ښار کې د اوکرايني ځواکونو په لاس کې ورستۍ پاتې ښار لیسی چنسک هم د شنبه یا خالی په ورځ د روسي ځواکونو تر بمبار لاندې وو. ریپورتونه وایي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکام شو، له هغه وروسته سنتي سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمه ته نه باسي. روس دا وکړي چې ځواکونه لیسی چنسک ښار ته نه نوتی او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستي ده. پر ټولنیزو رسنوی هم ګڼ شمیر ویډیوګان خبرې سوي چې په کلی دل کیږي او روسي پوځیان ګرځي او د سوویت یا شوروي بیرغ پر ودانیو لګولای دی. د رائټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې روسي رسنوی د لوهانسک اسکرو ویډیوګان خبرې کړي چې د لیسی چنسک ښار په کوڅو کې بیرغونه پورته کړي او خوشاله کوي. خو د اوکرين د ملي ګارد ویان راسلن موزیچک د اوکرين ملي ټلویزیون ته ویلي چې ښار د اوکرين په لاس کې دی. رائټرز د شاغلي موزیچک چک لخلی لیکلی اوس لایسچنسک ته نږدې سخت جګړه روان دي، خو دغه شهر محاصره شوی نه دی او د اوکرين د پوت پولکا کې دی. د خارکیف شهر مشر اولیګ سنګوبوف وای د شمال ختیځ خارکیف سیمه په دوو سیمو ایزیم او چوګیوف کې د توپونو په ډزو کې څلور کسان وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. په سلوویانسک شهر کې یو عین شاهد فرانس پرس خبری ایجنسی ته ویلي چې د روسي راکټونو په برت کې د عامو خلکو د استوګنې ځایونه هم په نقشه شوی دي. وایي په برت کې د دوی و گاونډې ښځه په خپل باغ کې لګیدلې او وژل شوې ده او د هغې خاوند ټپي شوی دی. په خارکیف سیمه کې د روس توغندي د ریل د پټلۍ ځینې برخې هم په نقشه کړې دي، خو هلته د مرګ ژوبلې رپورټ نه دی ورکړل شوی. رپورټونه وایي د توغندي بریدونو د ریل پټلۍ زیانمنې کړې او د بجلی تارونه یې پرې کړې دي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي روسي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې پر ښار بمباري پیل کړې چې عام خلک یې وژلي او لویو ودانیو او ښوونځیو ته یې هم اور اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روس دغه بریدونه ریاستي ترهګري بللي او ویلي دي زه په ټینګار سره وایم چې دا کار قصدان سوی دی او روس د ترهګري دا کار په اراده سره کړی دی. د توغندي دا برید هسې ناڅاپي نه دی او نه تیروته نه ده. د اوکراین صدر دا خبرې وروسته له هغه کړې چې د اوډیسا له بندره 80 کیلومتره جنوب لور ته پر سوهیلی شارګوټی سرګیو کا باندې د روسي ځواکونو لخوا راکټ بریدونه وسول، خو روس وايي په بریدونو کې د عامو خلکو ځایونه نه دی وشتلي. په داسې حال کې چې جګړه تیز روانه ده، امریکا د جمعې په ماښام د اوکراین لپاره د 800 ملیون ډالرو نورو پوځي مرستې اعلان وکړ چې په کې بلمزه کې څخه هوا ته د توغندیو نوي سیستمونه او د توپ ضد رادار سیستم هم شامل وي. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو په دغه 14 پیکیج کې دوه هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي چې کولای شي له اوکراینی ځواکونو سره د کروز توغندیو او الوتکو په وړاندې د خپل ځواکونو په دفاع کې مرسته وکړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د یمن پر روان جنگ کې د ملګرو ملتونو په منګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامی میاد د اگست تر دویم تاریخه پوری وګت کړي شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ هانس ګرانډبرګ په دې ډیره خوشالي ښکاره کړې ده او دای د یمن په جنگ کې یو ډیر اهمه او زړه پورې تبدیلی بللې ده. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت اون خطو کله چې د یمن حوثی اغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه اونیوله، د یمن بین الاقوامي تور منلې شوی صدر په جلاوطنې مجبور کو او د یمن په امنناک ډول د جمهوریت په لار روانې دوه ټول عملی تعالی والا کو. د یمن د حکومت په خواص د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی اغیانو خلاف یو فوجي اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کوم چې د حوثی اغیانو خلاف فوجي عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. د جنگ یمن د نهسته کندې ته ورغورځولې ده. د اپریل په 2 تاریخ د روجي د میاشتې شروع کېدو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغه وکړه. دې سره د بیګونا عامو خلکو مرګ جوړ ډیر راکمه شو، د خلکو په تګ راتګ کې اساني پیدا شو او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شویل اوزنامی د 2 جون تر نورو شپیتو ورځو پورې په اوګدولو سلا شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ ګرنبرګ ویلی دی چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په اوګدولو په سلا کېدو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی ده چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامی د میات په اوګدولو خوشالي ښکارا کړی ده او دا خبره په ګوته کړی ده چې په 3 اپریل کې د شوی لوزنامی له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېرې د امن میاشتې وي. د ویری دي چې د جنگ د بندیدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچکړې شوې دي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میات د اوګدولو په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاذ د ګرانډبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاذ د ټیم لندرکینګ د شوا شو منډو تورلو ډیر ستاینه کړی ده. د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلي دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځوري د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د کوربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپل هوایی اډې پرانیستې دي او دا شان د شوی روغی په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړې شوی دی. دوی امریکا د یمن په معاملې اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کرامي اواری شي او چې دوی په د خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې دوه دوی مطالبه په ومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګ وینا کوي چې د یو کوټلي امن عمل شروع کولو د پاره دا اهم موقع د لاسه اون باشي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبري برخه هم په دې ځکه پاتره سیګي تاسو نه خلو اجازه تل.